به زبان پشتو به شما ارائه میکنه و شما با مطالبی که از برنامه بعدی براتون به نشر میرسه معلومات بیشتر حاصل کنین. سلام شبر صاحب، بفرمایید.
مننه حسن زاده صاحب، سلامت و سه کردی ودن قدر من آوردون کو تست هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې پر دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو، په راپورونو کې اوري چې له یوې خوا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو غونډه جوړیږي او له بلې خوا په بروکسل کې د ناټو مشران جرګه کیږي چې په افغانستان خبرې وکړي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه شوې ده. د ناټو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د غوڅ ماموریت امریکایي ویاند مارتین اودینل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا برید په اروزګان کې شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې افغان امنیتي ځواکونو په اروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي او د طالبانو په وینا په دې ډزو څلور تنه وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 هم شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د چمتال په عملیاتو کې د مرجوبلو دقیق شمېر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو پر اساس د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو سیمو کې امنیتي پوستې ونیولې. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوي او له دې عمله د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیکې د ایران د سفارت دوه ماموران له هغه هیواد د شړل شوی خو نور جزئیات نو ورکړي. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ CMY وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. د دې شرکت اجرایي رئیس رودولف سات پرون شنبه د فرانسې په جنوب کې یوې اقتصادي غونډې ته وویل د ټرمپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان د سیمه ایزو رسنیو د راپور پر اساس یو شمېر کسان بې درکه شوي دي. د جاپان NHK تلویزیون پرون وویل د اونۍ له پایله د مړو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بې ساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی ویلی چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بې هوشۍ دوا ورکړې او وسایل ورڅخه غلا کړي دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیش پرون شنبه سهار محال شوی ده. در روسیه ده پولیسو پا خبر پانه که ده پیش جزیات خبره شوی خود خبریال نومه و ده کارزایی نره سرگن کرده. در روسیه خبری آژانس تاس دیو پولیس په حواله ویلی چې خبریال بی بی سی تا کار کو. در مسکو پولیسو ویلی چې ده غلا پیش چیری. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوبو په دوام کې تیره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پای لوبې ته وسی. د سه شنبې په ورځ به فرانسه او بلجیم او د چهارشنبې په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شي. پای لوبه د جولای په 15 نیټه کیږي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خپرونې چې د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روان خبرونې په دوام کې اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت به په بروکسل کې د ناټو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمیر افغانان د سیمه ایزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وایي باید دا ډول اقدامات بې توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي، حکومت ته دا حق دی، بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې او د هغوی خلاف تصفیې ته دوام ورکوي.
هر ځای کې اوسېږي موږ نه پوهېږو، که دیوګل تلاش هم نه پرېږدم، که نورګل کومبله دره کې داخل هم نه پرېږدو، کچا په درې تلاش هم نه پرېږدو.
د هلمند د رخامو اکثره ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بی شمیر ټنه ډبرې قاچاق بران وړي او اید د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي، چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی. هلته دی
د نورو خبری موضوعاتو ترڅنګ د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره پروګرامونه لرو. ازادي راډیو د نړۍ په هر ګوټ کې د انټرنیټ لاري اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو به غږ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د وای هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې ژغ به د غونډې ګډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به غږ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې د دینی عالمان د افغانستان پر جګړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یوه لوی پلاوي په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي، خو سوال طالبان نه ورځي او مخکې له مخکې دا غونډه رد کړې ده. وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی، د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دښمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ول سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ایزدیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اوس وخت کې هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
په داس حال کې چې د زورواکو او قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی تر څنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرته سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی تر څنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم ایزدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه ل امن سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور کې هستند متعلق به هر گروپ
سیاسی دی وایي هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونشي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې ښکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، له فاران نه داود مبارز شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنه کړي.
افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي نه دي او د سیمې خلک له عملیاتو خوښ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځایه راپور رستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداری کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ لودانې نږدې 10 کیلومتره لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبې په ورځ د 201 سیلاب خولي اردو د دوهمې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو اړول
او دې غفتل چې د مزار دره کې د نورګر ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ او هغه کلتور ته رواج کې چې هغه دې نه د افغانه سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې داخل شته. نظر په پیشنهاد د دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت له لاس واخیست، په تیښته باندې موافق. فکر کوم چې دوه یا درې نفره ورود دي. درېیم کچېر ته مې ولیدل چې ده غفتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه دا لوټ کړي او قاچاق کړي. دریم ته نه موټر سکیل نه ولیدل چې ده غفتل چې دغه موټر سکیل کې مواد انفیوز ځای بځای کې او د موږ امنیتي ځواکونه باندې انتظار وکړي او یو هم ته نه د ماین ریموټ کنټرول ته نیولی ده.
هغه وایي تر اوسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخ شوی، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوی چې ډزې او یا هم بمباری وکړي.
هر ځای کې دوی اوسې کې موږ نه پوهېږو. کدی وګل تلاړ شم نه پرېږدم، کله نورګل کوم بل درکه داخل شم نه پرېږدو، کچا په درې تلاړ شم نه پرېږدو، نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتیری چې په وسلو او جنگي وسایلو سنبال دی وایي
نوم بردمل متاور خاکسار ګمنګ دی افغان بچیان یو موږ غواړو چې دل دراش خپل خاور نه خپ کلک دی پاو کابل څوک د داعش طالب مالی بیا هم نه پریدو ترڅو چې موږ تان کیوی نه دا افغانستان موږ په خپ کلک میړانه ساتو.
د سیمه اوسیدونکو بی وای دوی د حکومت پلوین دي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل دا ولګل چې بعضی کسان د دښمن په نامه ځان داعش معرفي کوي، قومونو سره زیاتی کوله، د قومونو سره مطلب یو قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. په خو په دغه سیمه کې دا د دولت په سلوت وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا دره 15 کیلومتره د چپې درې د کونړ سره سرحد لري، غردار سیمه ده. باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکړي درتون حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې ګڼو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مزار درې اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو ګواخ سره مخ دي، له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپلومینو ته ستان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجیا او ولس دقیقې دي. په ورسیو کې د هلمند د رخامو ډبرو قاچاق زور اخیستی او هر ورځ لسکونه لوی موټر پاکستان ته باریږي. په لشکرګاه کې د هجاره او نجاره د فابریکې رئیس وایي هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوي قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډبرو پر قاچاق زور اچوي. دا چې چارواکي څه وایي په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واوري.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر د رخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول وسوالۍ نه چې 300 کیلومتره لیروالی لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وایي د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګا پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په موخه ځي او د دوی پر کارونه منفي اغیزه کړې ده.
د خبرې ډبره ځي یعنی دلته نه راځي دوی لکه الته چیزي ولی موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یي. دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دا غوښته خدای رب دبره نه لیسو ډیر پر وړ کیما ته رانیس او موږ پر مواد وړ ډیر تاثیر کړي، پر بازار یې تاثیر کړي، موږ پر فابریکې یې تاثیر کړي. ولی که موږ خپل دبره راوړي بیا دوی مصارف په مواد کې موږ درانه شي پر خلکو باندې ګران تمام شي.
ول کې ژر قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې دبره لشکرګاه ته راوړل شي، خو یوازې دوه یا درې راوړل کیږي او نور په کاچاکي ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوی نه کوي او هر موټر باندې په لسګونو زره پاکستانی کلداري ټکس اخلي.
بشمیره ټنه ډبر کاچاک بران وړي او عواید د دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دي هلته دي دا غوی به دغه نشي تیروالی اما غوی هم داسې یو کنټرول نه دی باندې لګولی چې مخه ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جریسکیلو د دې شیانو په واسطه یا باسي د ماشینرۍ په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولی شي چې دغه ډبر استخراج کړي او خپله ګټه ځینې پورته کړي په هغه ډول یې وړي.
تر 50 کلونو کېږي چې د همدې ډبرې د تراشلو او زینت لپاره په لشکرګاه کې د هجارۍ په نوم په افریقا جوړه شوه. د ډبرې د لیروالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنویو له وجې څنګه چې شایي هغه ډول نتیجه ورنه کړه خو یا د حکومت لخوا د رخامو د ډبرې د کاچاک مخه نیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاري وایي د رخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مزله خبر دی خو دوی ځکه د کان ساتنه نسي کولی چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د ګزمي په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنی حالت کې موږ دومره میرو نه لرو چې هغه ولاړ شي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بالاخره مخنیوی وکړي. د دې ډبرې مخنیوی په هغه صورت کې کېږي چې موږ ته مرکزي حکومت د مرکزي دولت لخوا څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول شي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای شي او بالاخره د ورځې یا د هفتې یوار یو هوایي پروازونه هلته باندې کېږي، تیاری باندې ګرځي، نو بیا هغه خلک خود به خود منطقې لګوي ډبره به زموږ په وخت بېخي.
کتونکو وایي د پاکستان سره نږدې د رخامو د دغه با ارزښته کان تر څنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کوي، نو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي، خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورځپاڼو او نشریو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگټن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورځپاڼې د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نو یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسأله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 د لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوجستیکي ملاتړ پیل کړی دی، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشي بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټیکنوکراتانو او جګړه مارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاری چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته اور ورته کړل شو د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قومندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ مقالې لیکوال وایي جګړه مار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودی خنډ دي او نوی نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. د خوست بیلابیل ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو مسؤلان وایي د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو روغتیایي کلینیکونه د درملنې او تشخیص لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی وایي په ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو معیاري ودانۍ نشته او د مراجعینو او ناروغانو په پرتله د ښځینه او نارینه ډاکټرانو، نرسانو او نورو خدمتګارانو شمیر هم لږ دی. د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په نږدې وخت کې به په دریو ولسوالیو کې روغتونونه فعال کړي چې تر ډیره به روغتیایي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي او په دغو خدمتونو کې به شوالی راشي. له خوسته د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د روغتیایي کلینیکونو او صحي مراکزو ډاکتران او مسؤلین وایي چې دوی د ناروغانو د درملنې لپاره د تشخیص د وسایلو، لابراتوارونو، د اړتیا وړ دوا درملو او نورو طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د موساخېلو ولسوالۍ د غلنګ د روغتیایي مرکز مشر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وایي چې
په صحي فرعي مرکز کې یوازې یو انچارج چې ډاکټر دی او یو میډوایف او بل ګارد، دا درې نفره سټاف لري. چون دا د دې لپاره کفایت نه کی، باید د دې لپاره نور سټاف زیات شي، بل نرس باید ولري، ترانسپورت وسایل باید ولري او دا سره کم ته درملو په برخه کې موږ مشکل لرو.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ د ورژلي د سیمې د کلینیک مشر محمد اسماعیل وایي چې په یاده ولسوالۍ کې داسې روغتون ته اړتیا ده چې د لابراتوار، تلویزیوني معایناتو او نورې تشخیصي اسانتیاوې ولري.
د تړۍ په ولسوالۍ په ساحه کې شبخانه ته ضرورت لري چې په هغه کې لابراتوري معاینات ولري. باید دغه روغتیایي مرکزونه لوړ شي، چون په سلا ډېره زیاته د ښار څخه لرې ده.
د گلزار خان په نوم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل هم د طبي پرسونل د کمه خبره کوي او وایي چې هلته د دوی کلینیک په یو کرایي کور کې فعالیت لري او درملې هم د مراجعینو په پرتله ډیر لږ دي.
خو لکه اوس یو څوک چوری شي چې وایي چې یا مو مارې خوږیږي یا مو مثال ټوخی دی، هلته مونږ ټانګ ډیپرسانټ یا د ژبې دپاره یو لرګی دی په واسطه یې ګورو. کچېرې کې دغه مارې چې دی سوروالی ولري او یا پړسېدلی وي یا ټنسل یې غټ شوی وي، نو موږ وایو چې دغه هغه لري ټنسلایټس لري او یا پرنجایټس.
د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې مشر ډاکټر عبدالولیز رسوان هم په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اساسي او معیاري ودانیو نشتون په مهمو ستونزو کې یادوي او وایي چې کرایي ودانیو کې روغتیایي خدمتونه په سم ډول نه سنبالیږي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې لیکلې نیولې بیا تر ولسوالۍ، ولایت او هیواد پورې روغتونونه په بیلابیلو کټګوریو تقسیم شوي او خدمتونه یې هم توپیر لري. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې
په ټولو روغتیایي مراکزو کې بغیر د ولسوالۍ، د مرکز یا د سی سي کلینیک نه، موږ په ټولو مراکزو کې د ټولو روغتیایي اسانتیاوې نه لرو. دا د یو سیستم په واسطه سره د یو بل سره وصل دی، مریضانو ته طبي خدمات وړاندې.
ډاکټر ګل محمدین زیاتوي چې د نادرشاه کوټ او د موساخېلو ولسوالیو لپاره د دیرش بسترېزو روغتونونو غوښتنه کړې او د څلورو ولسوالیو ځاځي میدان، باک، صبری او تریزې ولسوالیو لپاره په خالبسات کې روغتون جوړ شوی چې تشکیلات به یې په نږدې راتلونکي کې منظور او روغتون به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به په خوست کې د ولسوالیو په کچه درې نوي روغتونونه فعال شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو. د غرض حقیقت سره هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس یو نړیواله موضوع روانه اونۍ به د ناټو د غړیو هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یوه اساسي مسله د ناټو په غړیو هیوادونو کې د پوځي لګښت اندازه ده. دې غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ور روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ټرمپ پر سیاستونو یې سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زر تنه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونیو مظاهرو کې تر ډیره حده د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استازو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو، د نړیوالې سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستې وه. د سولې د نړیوالې شورا یوې غړې پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهره چانو سره یو ځای شوې وه، د ازادي راډیو خبریال ته وویل
We protested
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرني سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنګ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډېره مهمه ده چې د ټرمپ له شدته ډکه پالیسي تعقیب نه کړي. مظاهره چیانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفر ښه موقع ورکوي چې خپل غږ د هغه غوږو ته ورسوي او ورته ووایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې د ناټو پر نورو غړو غږ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو اربیا پر دې مسله خبرې وشي. د ټرمپ حکومت په وروستیو کې د خپلې سترې متحدې برېټانیا په ګډون د ناټو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته وویل چې هغوی باید پر خپلو پوځونو زیات مصرف وکړي، ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟